څلور بجې شوې. احمد شبریم دا سادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې صافی مختوړي. السلام علیکم. تمه ده چې نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. کوم موضوعات په کابل او کوم موضوعات په طالبان په غونډه کې مطرح کړي؟ تر خبرونو وروسته مو ترې خبرو. خبرونه اسدالله الدین اوروي.
امریکا له افغان دولت غواړي چې له فساد سره معنا لرونکي مبارزه وکړي. بلخ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وجل شوی او په امریکا کې مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د رونتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. ویلسن ویلي حکومت باید د زورواکو بخل پای ته ورسوي او هغوی ته دا په ډاګه کړي چې د دغو جرمونو په بدل کې به سزا ویني. ویلسن ویلي له فساد سره معنا لرونکي مبارزه به د عامو کسانو ملاتړ پراخ، افغانستان به پیاوړی او له دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې باوري کړي. نوموړي دغه خبرې له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. چارواکي وایي د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولاک ولسوال زبیح الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس تیره شپه په تیموراک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پرې پوستې برید وکړ. وژل شوی پولیس د مزار شبرغان لوی لارې د قطې سرتیری دي. تیره ورځ دغه لوی لار د تیموراک په ساحه کې شاوخوا څلور ساعته د تګ راتګ په مخ بنده وه. طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. چاربولاک د مزار شریف دیرش کیلومتري واټن کې پراته ناامن ولسوالۍ ده چې د ولسوال په خبره یې نږدې نیمایي برخه له طالبانو سره ده. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید د شپې په 12 بجو د اندړ ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی.
یو همبی ټانک چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې غین پیجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلې دي، دوه زخمیان دي.
تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې کابینې دا پریکړه له خصوصي سکتوره د ملاتړ په هدف کړې ده. ښاغلي مسجدي زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د روانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کلونو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دره اسماعیل خان کې وژل شو. په دره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي فضل ربی مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې جیو نیوز کې کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او له ډلې نه و. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب غوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې دغه لیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایرانه غواړي چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپور له مخې په 1983 کال کې ستر هغه چې ایران او عراق جګړه پای ته ورسوله زرګونه کسان له محکمې پرته په ایران کې اعدام شول. په امریکا کې په کورونا د اختشو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونه واوخ چې دغلته مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوې دي. سبا د دسمبر په 10مه اړوند چارواکي امریکا کې غونډه کوي او پر دې خبرې کوي چې د فایزر او بیونټیک شرکت واکسین ته بیړنی اجازه ورکړي او کنه. امریکا کې په تیرو ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ شاوخوا 2000 کسان د کووید 19 ناروغۍ مړه شوي او دې موده کې د ناروغانو بستر کېدل هم د ریکارډ کچې ته لوړ شوي. بریتانیا پرون لومړنی هیواد شو چې خپل اتباعو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړ. همدانند د بریتانیا روغتیایي چارواکو ویل هغه کسان چې د لوړې کچې حساسیت لري باید له دې واکسینه اوس ډډه وکړي، ځکه د واکسین په وړاندې د ځینو همدې ډول خلکو وجود غبرګون ښودلی. او د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ لازمه اختیار لوتنې په وروستۍ شیبه کې لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس اکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې یې له الوتنې تیر شول. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس اکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو څه وکړي، خو دغه شرکت پر خپل وی پاڼه لیکلی چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس اکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یې یوازې 150 متره وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. تمد چنن په دوحه کې د افغان سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د جګړو ځپلو غوښتنه هم در سره شریکو چې له دواړو لوریو څخه لري
ولس لومړی د اوبو ډوډۍ د اوربند اړتیا لري. تاسو باید یو جدي اوربند وکړئ.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
ورسته ګامې فساد سره د مبارزې کمیسون دی چې 15 تنه کمشنران بلري.
د حکومت تاسو ته یو شمیر د شک په سترګه ګوري. دا موضوع په تفصیل په خبرونه کې چیرو. ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واوري چې الوتکه کله جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله.
حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1300 کال کې د دنیا د بیلابیل هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
تاکل شوی دی چې نن په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمن د سولې په اجنډا بحث وشي. د حکومت وسرچینوی اوربند او د وزره نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله به په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو څخه وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه ناجی صاحب راپور کړي.
په دوحه کې د طالبانو او حکومت د مذاکراتي ټیمونو په طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوی چې د نن ورځې په ناسته کې یو شمیر مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل په اجنډا کې ځای پر ځای شي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغان پلاوی له لورې به اوربند او طالب پلاوی له لورې به د وزر نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو وي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دا کې به تر اوربند او طالب بندیانو د خوشی کېدو له مسلې سربیره سیاسي مشارکت او د کلیو د ملکی کولو مسله نور مسایلو وی چې په اجنډا کې ورته ځای ورکړل شي. لبلې خو د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته ویل چې د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي او خبرې به تر سره شي.
د دواړو مذاکره کوونکو ډلو ترمنس د مذاکراتو د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي. نن تمه ده چې په یو شمیر موضوعاتو باندې دواړه طرفونه ناسته ولري. په اساسي موضوعاتو د اجنډا به بحث وشي چې کوم څه په اجنډا کې ځای په ځای شي. زموږ تمه او توقع دا ده چې د اجنډا بحث هم د دواړو طرفونو ترمنځ مخته ولاړ شي او هر څه زر نهایي شي.
تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غوښتي و چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ ویلي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې له اساسي خنډونو شمیرل کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز عمل د ورستۍ کېدو خبر ورکړ. د 13 سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو پر کاري طرز العمل او ځینې نورو مسایلو هوکړې ته د نه رسیدو له امله تر اوسه د سولې د خبرو پر اصلي اجنډا غونډې نه دي شوې. هغه څه چې تمه کېږي ډېر ژر ترسره شي.
یو شمیر جګړه ځپلي له حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی ټینګار کوي چې لنډمهاله نه اوږدمهاله اوربند ته د دواړه لوري غاړه کیږدي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د دې سربیره چې روان میلادي کال د سولې هڅې ګړندې شوې دي او تمه ده چې نن د سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې وشي. د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون وایي د سش کال له پیل نه تر دې دمه نږدې 8000 ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
لری پرتو ولایتونو او جګړیزو سیمو پلازمینې کابل ته راغلي چې خپل غږ تر حکومت او د جګړو ښکېل خوا ورسوي. سردار محمد سروري نهویس کلان ځوان دی چې د هلمند ولایت د بولان او چانجیر جګړو اړکړای تر څو کابل ته رسي او خپل غږ اوچت کړي. سردار محمد وایي په دغه سیمو کې د جګړو له امله بې ځایه سوي او کورنۍ یې له یوې ولسوالۍ بلې ته په کډه کېدو ستړې سوې ده.
د جنگ پر ټولو شکلو اړخونو باندې دا غږ کړی دی چې ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا اوربند ته اړتیا لري. تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ. داسې اوربند نه چې درې ورځې وکړله. رالاس په ښار کې مو پوهېږو غبر ستړی مس سره وکړل، کښېنسه ډوډۍ مو خوړل. د دې شوې ښې زه یو ښه خاطره لرم چې نیم ساعت وروسته هلته ناست و، چای ډوډۍ خوړلې په دا چنج سیمه کې. خو کله چې نیم ساعت تیر سو، دا طالبان دلته د دولتي ځواکونو سره ناست و او هغه چې ورسره ناست ورته ویل چې اوس نور زموږ نور ملګري راځي، هغه بیا تاسې وژنې نه مو پرېږدي، وایا تاسې هغه ستاسې ملګري دي. دا دلې ناست و چې هغه راله دا ویوژه.
سردار محمد سروري په ماشومتوب کې ملول سوی، خو په خبره یې لا هم کورنۍ ورته د ملول کېدو لامل نه دی ویلی. دی وایي له څوار لس کلونو را په دې خوا په هلمند ولایت کې خیاطي کوي، خو په خبره یې تل د دوامداره جګړو شاهد و. 18 کلنه سیما رضایی بیا په کابل کې د کوثر دانش کورس زده کوونکې ده. سیما وایي کله چې د لړم میاشتې په درېیمه په دغه کورس حمله وسوه، دا هماغلته وه او د سترګو پر وړاندې ټولګیوال او دوستان یې ټپیان او ووژل شول. په دغه برید کې د سیما پښې زوبلې سوي دي.
د هغه مهال مې عصبي شوک ولید. کله چې یو څه شور شي، زیات فشار روانې راځي، زیاته ویریږم.
سیما وایي د وزل سویو ملګرو او ټولګیوالو له امله یې زیاته ځورېږي. سیما هم د جګړو له ښکېلو اړخونو د اوربند او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د قربانیانو په لمانځغونډه کې په هیواد کې د وروستیو کورنیو جګړو له امله د ملکیانو د زوبلی شمیرې خبرې کړې. د دغه کمیسیون مرستیال او کمیشنر محمد نعیم نظری آزادی رادیو ته وویل
د 11 سال اخیر بیشتر
په 13 کلونو کې له 15000 زیات ملکانو ته په افغانستان کې مرګوب لاوخته. یوازې د 2000 میلادي کال لا پیل تر دې دمه له 2000 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ښاغلی نظری وایي دا چې سکل په دغه شمیرو کې څومره ښځې او ماشومان دي او دا چې د کوم ډول حملو او پوځي منرونو لامل ورته مرکزوب لوختی ده لا مشخصه کړی نه ده. خو په خبره د کال په پای کې به د مسایل هم خلکو سره شریک سي. دغه کمیسون چارواکو هم په خپل ناسته کې د جګړې لخکیلو اړخونو په ځانګړي توګه له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او نړیوال سازمانونه او هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. نن د دسمبر 9 ده. سش کال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
نسل وژنه یا جنوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلۍ د 1946 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ 2 کاله مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی. نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه یې د ټولې جسمي قوې یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جینوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنګ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی، او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو، او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د 15 مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو 4 لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې، او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول، چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نشوتلی، کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نشوتلل، ساهو ته نشوتلل، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادۍ راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکي مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو، دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نشو بللې. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو 4 لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس میتونه حکم
د نسل وزنی پړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي چیرنه ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزنی او اړخونو پړه یې پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه وویو، په ځنګړي ډول ملکی مرګ زوبله، ګراوګانیول او اسیرانو او ټاپیانو ته سپکاوی کول،
مثلا وسرا و زخمی
ها. برمن سمر وی نسل وژنه هغه د چی و ډله خلک د دوی د قبیلی ډلی او یا د ژبنی، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا لامل و وشل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډلې زی وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني له خوا د شاوخوا 6 میلیونه يهودانو په شمول تر 12 میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډلیز وژنې، د داعش د وسلوال ډل لخوا په عراق او سوریه کې د ازدیانو ډلیز وژنه، او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جنوسایډ په توګه یاد شوي. دا د ډلیز وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر دی وی آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لښکېلو ډلو وختي و چې اوربند وکړي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ، البته یو بل نړیواله ورځ هم نن ده. نن د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې اړه وړاندې خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدل شي او دا موضوع پکې څیړل شوی دی. په روزګان کې روغتیایي کارکونکي د ولایتي چارواکو هغې پریکړې اندېښمن کړي چې په کرونا ویروس اخته ناروغان له نورو ناروغانو سره په یوه روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکونکي وایي دا چاره نور ناروغان د هغوی سره مله د کورنیو غړي هم په کرونا اخته کولی شي. له ترین کوټې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دمګړی په روزګان کې هغه کسان چې د کورونا وایروس نشي لري باید د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د روزګان ولایتي یو شمیر روغتیايي کارکونکي وایي د چاري په لوی لاس په کورونا وایروس دخته کېدو لپاره شرایط برابر کړي دي. د کورونا وبا په پیل کې روزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځنګړی شوی وو، خو د روغتیايي کارکونکو په وینا ولایتي او مرکزی چارواکو په لیلاس د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره ځنګړی شوی روغتون شزینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کوی دینو نسکه کړ ناروغانی په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یو چات لاندې په یو ودانی کې بستر کړ.
غیر تخنیکی خبره ده، هم غیر مسلکی کار ده.
د اورزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان یزید د لوړپوړو چارواکو د اقدام د روغتیايي اصولو خلاف عمل بولی.
په کار پتاو چې باید د مسلکی د نگانه په کار داوه چې باید د کورونا د لپاره یو جلازه مشخصه وي چالت نه نور ناروغانو مراجعه کوله او نه هم لکه عام خلکو، چونکی دلته ولایتي شبخانه ده باید داسې یو محیط اوسیږي چې د عام خلکو څخه لري اوسیږي.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخ وی د اورزګان لوالی او کابل کې د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندیشنې شریکی کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته ویل لکه چې د ولایتي روغتون ودانی تراغلی له هغه رئیس په ترینکوټ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر په سلو کې 40 سلنه زیات شوی دی. نموړی وای په هم جنې ژوند ورځو کې د کورونا ته مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم پکې شامل دي. یو شمیر هغه کسان چې په نورو ناروغوی لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وای ویره لري چې دوی هم په کورونا وایروس اخته نسی. دی وای په یو روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کیږي او په یو جماعت کې وسره لمنځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا وارد کې بستري بار بار مریدلې چې هغه راځي دغه وارد مریضانو سره ګرځي او په وزانو سره مناسته ولاړ لري. کچیر د ورته چې دلته مرزان دوی باندې بد غذا کې بد تاثیر کې ټولې ماته دلته مرزان نو دا ډېر بد غذا په مریضانو په وزانو دوړ باندې.
زه زلمنه محمد يم د چری ولایت سدین کې ویره لرم چې یم مریض اختانه سي په کورونا یا زختانه سم دا بیا کورته مرځو کورته ډېر فامیل دی په کور کې ډېر کسانان دي چې په دې نارغه باندې اختانه سي بیا دا نارغه ډېر یو بن ډېر ژر انتقالي چې څوک اختانه سي غوښتنه مده ده چې بیل ځای ورته پیدا کړي چې د نارغان سلری وسی د ډاکټر د نارغان دی په سبخانه کې باید دی کورونا چخته سي دی مرزان ته باید تنازې برابر کړي.
مانو ماجید محمد یو غوړي خو د سپتخار د کړی باید وو غړو چې سره جلا سي تو پیر ورک وسی دا کار یعنی دا خطرناک مریضی ده نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم د ستونزې تاییدوي، خو اینه وازی په روزګان ولایت کې په کورونا وایروس ککړ او نور ناروغان ترې وچ اتلاندی بستریږي، بلکې د افغانستان په نور ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم د ستونزې سته. د دې وزارت مرستيال ویان نور الله ترکی وای روختون ته د داخليدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا وایروس څخه د خوندیتوب نورې لارښوونې باید عملي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د پاوز او متقاعد جنرال لوید آستن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د بایدن کمپاین آستن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. جنرال آستن هغه څوک دی چې په افغانستان کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د دسمبر پر اتمه نیټه د امریکا منتخب ولسمشر ویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینتاګون چاري متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. دی د څلورو ستورو جنرال دی. کچیرې د سنا مجلس تایید کړي، د وشپېته کلن جنرال به لومړنی تور پوسټ وي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر به وي. بایدن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې او یا هم له هېواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپله وتلې رهبري، شخصیت او د قمندانۍ وړتیا ثابته کړې ده. بایدن همداراز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د ده په خبره کولی سي له هغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هېواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بېلابېلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډېر پیچلي او اغېزناک عملیاتونه تنظیم کړي دي. دوی د دې ډول عملیاتو بیلګې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او هم له عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل ایستل یاد کړي دي. جنرال آستن یو څلوېشت کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تور پوسته مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید د اړتیا لري. شایي دی هلته د سنا مجلس د هغو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پنټاګون په ملکي مشرۍ باورې دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به د دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانونه مستثنا کړي چې له مخې یې د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکي کس وکړي، او که پخوانی پوځي افسر دغه مشري کوي نو باید لږ تر لږه 8 کاله مخله پوځي خدمت وتلی وي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه مهال ورته استثنا راغلی و چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل سو.
ستاسو له پیغامونو
په هني وزارت ما دا پیغام د جمهور د مرکزی لیلی خپل د مرکزی لیلی شاګردان یو مور عشا تقریبا د 2-3 میاشتې باندې نه راته وځي چې ټول شاګردان په بازار کې روزانو باندې بوخت درسونه او څه پاتې دي. دا هله لرم چې مور اشارات ورلکې
دغه حکومت ته ما د کونړ ولایت نړۍ ولسوالۍ خبرې کوم. زما د ولسمشر څخه د کونړ ولایت کې په ولسي جرګه کې د استاد څخه د کونړ استاد څخه هیله کوم چې زمونږ په غازی آباد او د اسد آباد د لوی لارې چې دا ګډوډه ده او چې مریض ناروغ چې مرکزي روغتونونو ته اسد آباد ته وړو نو دا ناروغ نه ځي. زمونږ د دې چارواکو څخه هیله کوم چې د کار زموږ هم خوري چې دا زموږ در دې بیرې ولس په امن کې شي. دا وسلام په احترام
سلام د هرات ولایت متوازن ولید د ماجر له څخه د ماجر وزارت ته خراب دی. څه چې وایي خو خراب دی. مان د ماشان د ډېر نن له دې پوزې ته ځي دی چې هغه څه کوي چې سره کوم سورې دی. نو زه راځم دا پر ورسوي چې ما زما زه څه کوو او کوم اکیل شی ورسره وکړم. ماجر سلام خدای دې ماس.
السلام علیکم زه د لزای کوچای تاسو سره خبرې کوم. دا تاسو بنځه کار کیږي چې موږ باندې په سهیل غتیز باندې کې د پاکستان خلاله باندې شوی دي. د کرج مالداري داسات نه زموږ د خواهش ته موږ سره د مال له خوراکي شیان لپاره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اسد جرادو په منځني سپدول شپږ نیم په افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخلص افغان پکتیکا پر استولې سمس کلیکی افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي ځکه چې دا د سوری له خبرو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي ک طالبان اوربند ومني بیا د حکومت بندیان ور خوشی کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي په افغانستان کې تبلیغاتي جګړه روانه ده. حکومت باید خپل تبلیغاتي دستګاه پیاوړی کړي. نقیب حسن زئی له تور تنګلی کې اوربند د عام ولس خوشتنه دل اوربند پرته د مذاکراتو پر مختګ ممکن نه دی. مزمل حساس لعزر لیکي ک طالبان د خپل وزر نور بنجانو د خوشکېدو خوشتنه لري. اوربند دوی لمړی اعلان کړی. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي په افغانستان کې د امنیو یو علت اداري فساد دی. ذوالفقار د هلمند لواشیر ولسوالی لیکي چې طالبانو د دې ولسوالی لارې بندې کړې دي. عزیز صابلی له زنجیر لیکي د افغانستان روغتیا وزارت باید د کورونا وبا د سرایت مخنیوي لپاره خلکو ته د رسنیو له لارې روغتیایي سپارښتنې زیاتې کړي. عبدالرحمن لیکلی دی که اوربند سر لننه اعلان نشي سر لننه به د سولې خبرې ګټه ونه کړي. مش پرونی په انټرنیټ کې پاسوجی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. څلور بجې او ډیر شتک کې شوي لند خبرونه له اسد الله الدین څخه.
په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد ته ملري چې افغان حکومت د رونتیا او حساب ورکونې لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج د فیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې لپاره شونی دی. چارواکی وای د بلخ چاربولک ولسوالۍ کې و پولیس له طالبانو سره جګړه کې وجل شوی. د چاربولک ولسوال زبیح الله زاهد ویلي چې دغه پولیس تیر شپه په تیمورک سیمه کې هغه محلو وجل شول چې طالبانو یې پر پوستې برید وکړ. بلورته په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیری وجل شوی دي. تر اوسه دغه بریدونو مسولیت چا نه دی اخیستی. افغان حکومت وای د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیر اسماعیل خان خار کې وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. او په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونه واوخت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړني تایید ته یو قدم نږدې شوې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هرات د سنوکر منتخب لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د هرات د سنوکر فدراسیون رئیس بدر احمد نصیر فضلین ازادي رادیو ته ویل د غیډلې سورځ وړاندې په ملي لوبو کې د ګډون په هدف کابل ته سفر کړی و چې یو ځل بیا په هیواد کې دویم مقام خپل کړ. خغلی فضلی زیاته کړه چې په دغه لوبو کې له 12 ولایتونو د سنوکر 123 لوبغاړو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د دغه لوبو په پایله کې محمد حریف هاشمی، محمد سمیم حیدری او ولی احمد احمدی د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د سنوکر د فدراسیون د فنی کمیټې لوري ملي لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د والیبال خزینه سیالۍ ترسره شوې. د ملي اولمپیک کمیټې لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې د کابل د والیبال خزینه الف او بی لوبډلو ګډون کړی و. په اعلامیه کې یادونه شوې چې په دغه یو ورځنیو لوبو کې الف لوبډلې بی لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې تیره شپه و لوبې وشوې. د راپورونو له مخې په دغو سیالیو کې بارسلونا یوونتوس ته 0-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. همداشان لایپزیګ منچستر یونایټیډ ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه.
اساسي رادیو په منځني سپد دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساسي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. نن دوی نړیوالې ورځې دي. یو د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په دې اړه مو د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې مخکې په تفصیل یو راپور وړاندې کړ. بل د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. البته وړاندې د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې لومړی ځل الوتکه څه وخت او چیرته جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله. خو اوس په مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د دسمبر د 9 نړیوالې ورځې د فساد ورځې ته براشو. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یوه اساسي غوښتنو څخه ده. دغه نن هم په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن په ټویټر کې تم ښکاره کړه چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونکو په برخو کې خپل ژمنې پر ځای باید پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوب ورکړي. راس ویلسن په یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ ممکن دی چې ثابت شي او هغه داسې چې د خلکو پراخ ملاتړ د برخمن شي، افغانستان ورسره پیاوړی شي او د نړیوالې ټولنې پیاوړی ملاتړ ورسره وي. آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلی راپور لري.
متاسفانه د تیرو شلو کارو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې